په خیر د نن ماخام په پروګرام کې به تاسو په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایران د حکومت د نویو پالیسیو په حکله د کارپوهانو نظرونه واوري. د ایران او افغانستان پر پوله د دیوال جوړول د کډوالو پر تګ راتګ څه اغیز لري؟ افغان کډوال په ایران کې د کار او قانوني حیثیت لمخه لکه ننګونه سره مخ دي. او د پروګرام په دویم نیمایي سپورتي خبرونه لرو. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د نړیوال جام د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوا څخه یو په درې ماتې وخوړه. د دې ماتې نه وروسته د مینوالو او شنونکو غبرګون به هم د پروګرام په پای کې درسره شریکو. زه ګالیا رانا نورستانی یم. دا د امریکا غږ د اتصال خبرونه ده. په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د محدودیت له کبله د څو ملتونو له حقوقي اقدام سره مخامخ دي چې ممکن د عدالت نړیوالې محکمې ته واستول شي. استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ دا حقوقي بهیر به پیلوي چې ممکن په هاګ کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې واورېدل شي. سباندې شل هیوادونو په یوې اعلامیه کې د دغه حقوقي اقدام هرکلی کړی. د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې الزامي دي خو د عملي کولو لپاره کومه لاره او میکانیزم نه لري. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر بینی واک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل طالبانو وښوده چې د بشر حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو سپکاوی کوي. وانګ وویل چې دا څلور هیوادونه هوډ لري دا استدلال وکړي چې افغانستان د ښځو په ضد د هر ډول تبعیض کنوانسیون تر پښو لاندې کوي. افغانستان هم د دغه کنوانسیون غړی دی. وانګ له افغانستان څخه وغوښتل چې په دغه کنوانسیون کې برخه واخلي او که مذاکرات ناکام شول هماغه چې کنوانسیون وړاندیز کوي هر لوري دریمې محکمې او قضاوت غوښتنه کولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوهې په هوکړلی کې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاده شوې. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر یوه تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د مشر مایکل مکال د پریکړه لیک په ځواب کې کړي. د هغه پریکړه لیک په یوه برخه کې راغلي چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان به خپلو ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله یې داسې یوه ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایکل مکال څرګندونې له حقیقت لرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل وه. او وروسته له هغه چې د پروان په ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دغه ولایت د شینوارو ولسوالۍ کې د یوې ناپیژندل شوې ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کسان د سخت نس ناستۍ په ناروغۍ اخته شوي دي. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د والي بیان حکمت شمیم د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یو خبر کړي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په تیرو څلور ورځو کې لږ تر لږه 1500 کسان په دغه ولایت کې په یوې ناپیژندل شوې ناروغۍ اخته شوي چې د درمنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. ښاغلي شمیم په وینا تر اوسه پر دغه ناروغۍ دوه تنه مړ شوي او د شاوخوا 500 تنه نورو روغتیایي وصیت اندېښنې وړ بلل شوی دی. ډاکتران سپارښتنه کوي چې کچیرې یو څوک درې ځلې نس ناستې تجربه کړي او د نس ناستې سره د خېټې درد او زړه بدوالی ولري باید دغسې ناروغ روغتیایي مرکز ته عاجل مراجعه وکړي. له ایران د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په لړ کې د هرات په اسلام قلعه بندر کې له ایران اکثره ایستل کېدونکي افغان کډوالو وایي چې فزیکی او رواني شکنجه شوې دي. د یو بل رپورټ له مخې ایران له افغانستان څخه د مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره 100 کیلومتره اوږد دیوال جوړ کړی دی. دغه دیوال په هغه ځایونو کې جوړ شوی دی چې ایران ته د مهاجرو د ورننوتو اصلي سیمې بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په وار وار ویلي چې بی اسناد افغان کډوال هیواد ته ستنوي. نورحال پراپور کې
په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو د جبري استنولو بهیر چټک شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14 نیټه ویل چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسناد او ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول شي. د اسلام قلعه په بندر کې د بیرته ستنیدونکو د نوملیکنې مسؤول عبدالغنی قاضی زاده فرانس پرس آژانس ته ویلي چې هر ورځ شاوخوا 3000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي.
ایران خود زیاد شکنجه میبینه، شکنجه از حساب رویی که به حساب بخواهی ایران فاش دادن و بی احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میاد تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همقدر که میخواه.
په دې وروستیو کې ایرانی چارواکو د ناقانونه کډوالو په ضد یو لړ اقدامات پیل کړي او اعلان یې کړی چې هغوی بشړي. د کډوالو د فزیکی شکنجې د څرنګوالي ډیر معلومات نه دي خپاره شوي، خو ستنیدونکي افغانان وایي چې د ښه ژوند هیلې یې مړاوي شوي دي.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بهش ندیم، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیدم نه، مجبور بودم اینجا نشستم. دیگه آمد همه گفت وسایل را جمع کنیم، جمع کردیم. دیگه چیز کرد رد مرس کرد.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالانی او د معترضو ښځو د ډلو غړي وایي چې که بیرته افغانستان ته واستول شي نو له جدي ګواښونو سره به مخ شي. فضیله قادری د افغانانو سره د ایرانیانو چلند داسې بیانوي:
از سر امنیت میده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نامبر کارت تنه اون برمیانداده، پول بذاری پول تنه پارا میکنه.
دینا خبری آژانس د ایران د ځمکنیو ځواکونو د مرستیال نوزر نعمتی له قوله لیکي چې څه د پاسه 10 کیلومتره اوږد دیوال جوړ شوی او نور 50 کیلومتره په پلان کې دی. تهران د دغه دیوال په جوړولو سره غواړي چې د خلکو تګ راتګ کنټرول او په سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر لا پسې پیاوړي کړي. د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قومندانۍ سرپرست په تیرې یوې اونۍ کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل.
بر خودشان مثلا آزار اذیت میکرد، بعضیا الان اردوگاه آوردن، تو اردوگاه پول ندارن، لطفات میکنن، میگه باید زنگ بزنه بک فامیلتان شماره حساب پول بریزیم باید بریم.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایو کې هم پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 30% په خپل خوخه او 30% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ترازو، په ایران کې د افغان کډوالو د په هکله د ایرانی چارواکو په ورسته یو پالیسي او په نوو پالیسي باندې د ایران د حکومت یا د ایران د نوی رئیس جمهور په سرګندونه باندې د پروګرام د مل مسره خبرې کوم چې د شپې د سکایپ لري په خبرونه کې را سره مل شوې ده. د سیاسي چارو شنونکو سید بلال فاطمی صاحب، فاطمی صاحب سلامونه، وخت مو په خیر، پروګرام ته په خیر راغلاست. راپور کې خو تاسو واوري د فاطمی صاحب چې د افغانانو سره په ایران کې څه روان دي، حتی د مړۍ یا د ډوډۍ په خرڅلاو باندې هم افغانانو ته محدودیت په کرمان کې وضع شوی دی. یعنی دا هغه یو ټولنه کې د یو انسان لپاره هغه آخري حد د ظلم داسې وایم چې ښکاره کوي. څه فکر کوي چې د افغان کډوالو په حق له د ایران د حکومت تازه اقدامات ولې دومره جدي شوي دي، مخصوصا په دې وروستیو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تاسو ته قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
څنګه چې تاسو معلومه ده، په تیر درې کلونو کې د مهاجرت لړۍ ډېره زیاته قوي شوې ده، هم د ایران هم د پاکستان خواته. هغوی مخکې د هغې نه هم دا ویلي چې په حدود 2 میلیونه افغانان هلته موجود دي. اوس ویل کېږي چې د دوه نیم میلیونه نور هم په ورغلي چې حدود څلور نیم میلیونه سر په ایران کې دي. دا باعث د دې شوی چې یو جدي عکس العمل او جدي دغې سره خلک مخ شي. تاسو معلومه ده چې مهاجرت زیاتېږي، دا په ټولنیزه، په اقتصادي او په سیاسي، په ټولو امنیتي چارو باندې اغیزه کوي او دا د یو مملکت د نظام باندې هم تاثیر لري. د دې لپاره چون ایران هغسې لکه اروپایي ټولنو غوندې یو منظم سټرکچر او سیستم ورته نه لري، کله چې افغانان هلته ځي بدون د رجستریشن نه پاتې کیږي نو هغه په غیر قانوني شکل مهاجر کې شمارل کیږي او دغه یو هلته چې کوم واقع کیږي ستونزه کیږي، په هغې کې د دغه خلکو نوم راځي. دا د امنیتي لحاظ نه هغوی ته ستونزه ده او هم په عین حال کې دا یو سیاسي فشار لپاره هم ایران د دې نه استفاده کوي. بعض وخت کې چې کوم مسایل دوی په اسلامي امارات یا په مخکني نظامونو کې دوی غوښتل چې هغه په دې ومن یا تطبیق کې یا فرزند عقابي مسله راتلله، نو دوی د مهاجرتونو دې نه استفاده کوله. که چېرته موږ نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، په هغه کې د کنوانسیون د 1955 بالخصوص د هغې هغه په پروتوکول د 1968 چې دی، دې ته وګورو ایران یو د هغې د امضا کوونکو نه دی او د هغې تعهداتو پورې تړلی دی. د هغې تعهداتو په اساس باندې موږ هلته درې مادې په دغه حصه کې لرو چې یو دیرشمه ماده هغه مهاجرین چې غیر قانوني ستاسو خاوره کې هغه سره به څنګه چلند کوي، دوه دیرشمه ماده څنګه به اکسپلشن کوي، څنګه به د خاورې نه وباسي د قانون په رڼا کې، درېیمه ماده ده په نامه د نان ریفولمنت ماده باندې یادیږي چې یعنې تاسو په زوره څوک نشي ټیل وهلی ایستلی د خپل د خاورې نه، او دا ماده ده لپاره د منع کولو د ایستلو د غیر قانوني د مهاجرینو خپل د خاورې نه د ملګرو ملتونو د همدغې کنوانسیون په اساس باندې. خو په دې کې بیا بعضې جزئیات راغلي دي چې جزء دویم په جز کې، یعنې کوم مهاجر، هغه مهاجر چې په غیر سیاسي جنایتونو کې لاس ولري بیرون د خاورې نه او په قضیه پې ثابته، هغه تاسو ایستلی شي. یا فرضاً کوم مهاجر چې په ستاسو په خاوره کې راشي او جنایت باندې لاس پورې کړي، هغه سره به تاسو څنګه چلند کوئ؟ یا فرضاً یو انسان دی چې هغه دغه دی جنایت لغت نه دی کړی مګرم یو مشکل سره مخ شوی دی، امنیتي مسله ورته پیښه شوې ده، هغه سره به څنګه چلند کوي؟ چې د هغې لپاره 1FB دیرشمې مادې جز دی چې په هغې کې تاسو دا هدایت درکوي چې تاسو هغه سره به انساني رویه کوئ، هغه ته به زجر آزار نه ورکوئ، هغه د زندان کې اچولی شي. مګر د ایستلو په هکله کې د نان ریفولمنت یا آرټیکل تنظیف چې دی، د ده ماده هم دا دی چې تاسو نشئ کولی یا مهاجرین چې تاسو خاورې ته راغلي که هغه په قانوني یا غیر قانوني شکل کې، تر څو چې تاسو د هغې قضیه نه لیدلی، کله چې تاسو د دې سیګنیچری هستې امضا هم کړي، تاسو دا نشي ایستلی. نو دغه پخپله تخلف دی چې د دوی د خلاف د هغې دغه مهاجرین په زجر او په زبر سره.
دقیقا هم فاطمې صاحب راځم چې کله چې هیوادونه دغه قانون سره یا قوانینو سره دوی ژمن دي او لاسلیکونه ورباندې لري، چنا عملی کیږي دوی د څړو پایلو سره مخامخ کیدی شي او دغه پایلې څوک په دی باندې تطبیقوي. د مسلې ته هم راځم لرنی کمرغه په سکرین کې ګورم چې جانباز صاحب هم سره مل شوی دی، په خوانی ډیپلوماټ جانباز غوث جانباز صاحب، تاسو ته هم سلامونه. پروګرام ته په خیر راغلاست، ډیره مننه کوم چې حضور لری زموږ په خبرونه کې. تاسو پیږی چې موږ په ایران کې د افغان کډوالو په مسلې باندې خبرې کوو، څه فکر کوي تاسو چې د ایران د دې اقداماتو اصلي لامل بدسوي؟ ولې په یو وخت کې ایران، پاکستان، اروپایي هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی دي چې افغانان د نور خپل هیواد ته بیرته ورشي؟ یعنی کوم مشترک علت به وي د دغو هیوادونو ترمنځ چې دوی په یو وخت کې چې افغانستان سقوط وکړو، طالبان واک ته ورسېدل، یو په یو اول پاکستان، بیا ایران، بیا په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو شړل؟ که څه هم په اروپایي هیوادونو کې څو پرله پسې بریدونه چې وشول او بدې پیښې چې وشوې، کېدی شي چې یو وجه به دا وي، خو په دغو دوه هیوادونو کې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي، ولې دوی په یو دم په دومره تعداد افغانان غواړي چې وباسي؟
سلام اغلی نورستانی، تاسو ته فاطمی صاحب ته او نورو ټولو هغو کسانو ته چې موږ ګورو. ښه، زه داسې فکر کوم اغلی نورستانی چې د هر هیواد اجنډا خپله اجنډا ده، او زه داسې فکر نه کوم چې دغه مختلف هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی که د اروپا ځینې هیوادونه دي چې تاسو اقدامو ته اغي اوس متواصل کیږي زه فکر کوم چې دا د یو مشترک اجنډا په ترڅ کې تر سره شوی سي هر یو خپل منافع او خپل او حالات په کتو د اقدامات کې یو څه چې جواز ده په تاسو سره چې په افغانستان کې مسول مشروع او ملي حکومت شته څوک د افغانستان د خلکو نه په اړه کې د اړید منافع او د وضعیت په اړه کې داسې یو څوک پښتون کوم کې نشته یعنی څوک چې پښتون او کې افغانانو باندې دنیا کې څه ګرځي څه تیریږي او څه برازي دا یو د بلې خوا ایران مشخص د ایران څو اجنډا لري څو هدفونه لري د یوې خوا دغه ترتیب او په دغه ترڅ کې هغه ځینې عناصر چې د دوی په نظر کې د ایران ځینو منافعو د خطر مواجه کی هغه د خپل هیواد نه کاږي بل د چې په ایران کې ډیره موده پخوا یعنی هغه کسان چې په ایران کې مخکې کړی دی هغه د یو هررخیز ډیر مفرد او ډیر ناولی تبعیض او نژاد پرستی نه شکایت ځینې په ځله حال نه وایي لیکن اکثرا هلته دغه برتري جوي دغه هیواد خدعات عادي خلکو پولیس خو پر ځای پرېږده د مهاجرینو په کابل کې کاغه افغان مهاجرین دي کاغه د سوریې د عراق مهاجرین دي کاغه د نورو هیوادو دي د ټولو په مقابل کې یو برتري جوي او تبعیض چلند د ډېر پخوانه نه و تاسو معلومه ده چې یو مهاجر مثلا قانون خو دا یو د منقول یا غیر منقول او عادي ملکیت د اخیستو حق یې حاصل شوی تر نن پورې دا حق نه لري د بل خو د دې هم شک نشته چې د مهاجرینو تعداد زیات شو هم د عراق مهاجرینو او هم د افغانستان څخه خلک دي دا هم مثلا بیا هم دا شته حقیقت بیرته پاتې والدې د هغوی ناکافي ده چې د افغانستان څخه په دې کچه خلک وزي او زیدي هیوادو ته د بلې خوا ایران چون په یو لوبه کې طالبانو سره ګیر دی او طالبان هغه چې مشاره وکړه خپل ونه او کمزوري لري نو هر کچ افغانان د خپل خاور نه وکړي او چې کار هم متاسفانه چې طالب دغه مقابل کې هیڅ نوع اعتراض نشي
بله واخ کوم لرم په خبرونه کې فاطمی صاحب وانم چې یو لاندې پښتنه ستاسو نه ولرم بیا به جانبا صاحب دغه بحث را ټول کی تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې وختونه دغه هیوادونه مخصوصا ایران د سیاسي فشار له کبله د افغان کډوالو نه استفاده کوي مثلا کله چې د حقابې مسلې او دا موضوعات او قوانینو ته مهمه اشاره درلوده چې دغه هیوادونه نړیوال قوانینو ته دوی ژمن دي د کډوالو په برخه کې کله چې هم دغه هیوادونه چې په دې قوانینو کې دوی ژمن پاتې شوي دي لاسلیکونه لري او دوی عملی کوي نه په خپل هیوادونو کې نو بیا دوی د سړول او څنګه د پایلو سره مخامخ کېدای شي
لومړی ځکه چې مخه جنباز روز سره خلاص ویم سلام او احترام ورته وړاندې کوم تاسو معلومه ده چې د کنوانسیون د 1950 بل خصوص دغه د پروتوکول 1980 په اساس باندې ځکه په کنوانسیون یو 1950 صرف د اروپا د دویم نړیوال جنگ د غوی لپاره جوړ شوی او به دی په 1980 کې د لږ زره توصیه کو د نړیواله جنبه او تور کړل نو زیات قوانين په دې ساحه کې دي په دې کې په دویمه ماده کې دا راځي چې حتی هغه مملکت چې دغه کنوانسیون نوی امضا کړی لکه پاکستان ځکه تاسو معلومه ده چې جنوبي آسیا یو مملکت هم دا نه امضا کړی هندستان سریلانکا مالیزیا یو د مملکتونو هم بنگلاديش دوی دغه نه امضا کړی اما بیرته که چېرته د غربي مملکت د خاطره شو ایران اسرائیل مصر عربی مالک او اکثر دا قاعده امضا کړی دي که چیرته تاسو سیګنیټری اوسی یا نان سیګنیټری اوسی تاسو د آرټیکل 2 لاندې تاسو مهاجر نشئ یستلای دا یو باونډینګ پوینت دی بل دا دی چې فرضاً تاسو دا قاعده امضا کړی تاسو دغه پیسې اوس پاکستان د یونیسیار نه د همدغې قانون لاندې پیسې اخلي. د حج د قانون نه د امضا کړی نو که چېرته فرزن دوی دغه د احترام ونه کړي د دوی یو پنشمنټ چې دوی ورسره مخ کېږي نړیواله سطح باندې هغه دی چې دوی ته کوم فنډ چې ورکول کېږي هغه فنډ ورته نه ورکول کېږي. دا 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 یو ستونزه ده. بل دا دی چې د هغه مهاجرینو چې دوی سره رجستري او د هغې د ویستلو مسله یې په هغې کې هم دوی سره بیا ستونزې رامخ کېږي.
مننه کوم فاطمې صاحب.
تاسو پاکستان کې مهاجرین لرو، په هندوستان کې مهاجرین لرو چې رجستر دي او نکسیار سره او د بین المللي قوانینو لاندې هغه راایستل کېږي.
مننه
کوم. قانون احترام نه کوي هغه د دغې ستونزو سره مخ
کېږي. ډېره مننه کوم. یوه دقه وخت لرم جانباز صاحب، که په لنډو ټکو یې راته ووایاس چې اوس دا خو د افغانانو د ایستلو مسله ده، دننه په افغانستان کې د طالبانو حکومت څومره ظریفیت
لري د افغانانو د منلو؟ دنه په کور کې اول نورستاني طالبان د افغانانو دنه په کور کې د خدمت ظرفیت نو ته دیته بګورو چې یعنی څه انتظار مونږ راوړی شو چې هغه لویه شمېره کډوال کرنځي د پاکستان څخه یا اوزره د مخصوص د ایران څخه نو د هغوی غم به څوک ایا تاسو کوم پروژه پروسه پوری نو مولن شي نو ما حسې چې البته اشغال زایی شو سیګي کارموندونه پیدا سیګي نو اوسنۍ د حکومت چزان ته اماراتي حکومت وایي هغه د دې جوګن افغانستان خلکو ته دنه پکور کې دا اوس چې سیګي هغه ته خدمات هغه ته کار پیدا کی نو خامخا دا یو بل عامل د فشار دی هم په افغانستان په ټولې زتوګه او هم په دغه حکومت د لچې د افغانستان د خلکو په فکر کې شي چې په کوم نه کوم شي اوس نه افغانستان خلکو وضعیت په کوم
تیر باندې مننه کوم. بخوانی ډیپلوماټ غوث جان با صاحب او د سیاسي چارو شونونکو سید بلال فاطمی صاحب استاسو د وخت او زمانه څخه په خیر اوسه.
نړۍ مننه.
او اوس هم راځو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د نړیوال جام د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای څخه یو په درې ماتې وخوړه. دغه سیالي چې پرون چهارشنبه د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت ماښام 1:30 پیل شوې. د لوبې په لومړۍ نیمایي کې افغانستان یو ګول وهلی و خو پاراګوای هیڅ ګول نه وهلی. د لوبې تر ټاکلي وخته پورې پاراګوای هم یو ګول ترسره کړ او په دې سره لوبه تر ټاکلي وخت یو په یو مساوي روانه وه. د پاراګوای لوبډلې په ورکول شوي اضافي وخت کې دوه نور ګولونه هم ترسره کړل او په دې سره د کوارټر فاینل پړاو ته لاره پیدا کړه. افغانستان د دې سیالۍ په پای بایللو سره په نړیوال جام کې مخکې تګ پاتې شو. د لومړی ځل و چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي او په خپلې لومړۍ لوبه کې خپل سیال مات کړی و. د 2023 نړیوال جام کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په اړه د سپورت مینوالو نظرونه اورو.
بازی بسیار خوب بود. 1-0 در اول افغانستان بازیش پیش بود، بعدن اونا سه گل خوردیم ولی سه گل بسیار خوب بود و هم اونا هم خوب بازی دیمه مقابل هم بسیار خوب بازی کردن ولی ما سر تیم افغانستان افتخار میکنیم که توانستن تا این مرحله خودشان رو برسانن.
لوبا دیر خواه افغانستان خلوبا اکره پر طوله که پا افغان لوب دلن ویارم.
افغانستان په ټولیزه توګه ښه لوبه وکړه. دوی په لومړۍ نیمایي کې ښه ګول وکړ. دوی د ګول کولو ډیر چانس درلوده خو ونه توانېدل. د پاراګوای لوبډله هم ښه او پیاوړې وه، له افغانستانه لږه پیاوړې وه. زه غواړم چې افغان لوبډله غمجنه نشي. زه له افغانستان سره مینه لرم. هر څه چې وي د نړۍ په هر ګوټ کې به یې ملاتړ کوم.
د پاراګوای په وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له ماتې یوه ورځ وروسته اوس موږ د ازبکستان د تاشکان ښار ته ځو چې د خلکو نظرونه څه دي او د نننۍ سیالۍ پایلې څه دي. زموږ همکار میر عبدالقدیر مشرف له تاشکان څخه زموږ سره دی. ښاغلی مشرف سلامونه، وخت مو په خیر، پروګرام ته په خیر راغلاست. د افغانستان د ټیم د مینوالو خبرې خو مو واورېدې. د لوبې د بایللو نه وروسته دوی مایوسه نه ښکاري. کداراته هو چې تر اوسه د ټیم لاسته راوړنې د افغانستان لپاره د سپورت او ملي ویاړ لپاره څه ارزښت لري او د افغانستان د فوټسال ټیم د پرمختګ لپاره احتمالي ګټې څه دي؟
سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته. تاسو په خپل په خبرونه کې ویل چې عدالم لنی زلو چې د افغانستان ملي فوتسال ټیم په نړیوال جام کې راغلی و او د حسپی پړاو د پوری مخکې تللی و. دا په خپل یو لوی لاسته راوړنه د افغانستان ټیم لپاره او دا ځکه چې د افغانستان د ټیم په تاریخ کې د فوتبال په تاریخ کې هم د فوتسال او هم د فوتبال په تاریخ کې دا یو لوی لاسته راوړنه نه و شوی او دا په خپل تاسو چې ویل چې د ملي ویال یعنی دا یو ډیره ارزښناک ملي ویال نه تنها دا نسل بلکې نور نسلونو لپاره هم بلل کیږي او دا چې سه د پرمختګ لپاره ستبي ګورې کله چې یو ټیم یو هدف جوړي نړیوال جام ته رانه نوځي هغه چې ټیمونه ماته بل پړاو ته مخکېږي او هلته خلو بکی اوس ک افغانستان ټیم موبایل یا هم پاراګوای دا مهمه نه ده خو مقصد دا دی چې افغانستان ټیم وشو کولای چې تر حتی پړاو پورې مخکې لاړو دا یو هدف پاتې کیږي بل نسل ته بل ځوانانو ته ځوانان لپاره دا هدف په داسې چې دوی باید هم داسې زیار وبستي دوی ته دا انګیزه جوړي چې ګوري ک محدودیتونه یې ک استي شرایط مساعد نه وي کډیر دومره پیسې نه وي یا شرایط خنې نو داسې ځوانان کولای شي چې دومره مخکې لاشي دوی هم کولای شي چې مخکې
لاشي. بله مشرف صاحب زمونږ د ټیم د قوت او ضعف ټکي څو شنون کې څه وایي د پاراګوای د ټیم د قوت ټکي څو او په دې سیالیو کې د افغانستان په ټیم کې کوم لوبغاړي ښه وزلیدل؟
دغه ټیکټه تاسو اشاره وکړه رانا جانې ګوري هر ټیم خپل قوت او ضعف نقطې لري دا خبره چې کوم دا د یو منفي ټکی په حیث نه دی مګر شنون کې چې ما ورسره خبرې کولې دوی دا ویلې چې د افغانستان یو ځوان ټیم وو یو د انګیزي ندک ټیم وو دوام مندې وهونکي وو تر اخره پورې دوی مندې وهلې هیڅ په میدان کې استومانه د دوی سمانچا په سترګو نکیده تاکتیکی لوبغاله د لودلې او ډیر مصمم ټیم وو کوم مصمم نه وای هرومره د حسپی دور د حسپی پړاو پورې دوی مخکې نه وتلل خو د دوی هغه ضعف نقطې دا وو د شنون کې په ان چې دوی کم تجربه ټیم وو دا لملنۍ ځل چې افغانستان ټیم په نړیوال په جام کې دوی راغلی وو نو د نړیوال د لوبې تجربه نه درلودلې یو دوم دا و چې یو ادمه هماهنګي مخصوصا د دفاعي په خط کې د دوی ډیر سترګې کېده کله چې دوی ګول وهل نو دوی تقریبا یو ادمه هماهنګ نو ډیر ژر دوی بیرته مخالف ټیم کولای شي چې ګول وهي او برعکس کله چې ګول کېدل د افغانستان په دغه کې پر خلاف نو دوی هغه خپل انسجام بیرته سم نه کېدل نو دوام ګولې کېده همدا خبره و چې پرون د لومړنۍ 15 دقیقې اضافي وخت کې دوه ګولې وکړل تقریبا په یو دقیقه کې افغانستان دوه ګولې شاته پات شو
ډیر
خو تاسو پاراګوای ویل پاراګوای تقریبا وزله په نړیوال جام کې راغلی او د نړۍ په سطح دی لاستم ټیم ګنل کیږي نو په خپل دغه وزن بدیري
ډیر مننه کوم د امریکا غا خبريال میر عبدالقادر مشرف د معلوماتونه بخیر سه قدمه لیدونکو په هم دې ځای د اتصال د خبرونه هم پاتره سیږي استاسو ملاتیا څخه مننه کوم تر بیا مو پکاله سپارم خیر چاره